اتش باشه که وقت شخص مریض میشه، شخص مریض علایده کنن برش اتاق یا از ازدحام جلوگیری کنن در فصل زمستان اگر امکان باشه. اگر نه که امکان نباشه، دکتر صدیق فرمودن ماسک، اما ماسک یک وسیله بسیار به نظر ما ضروری نیست، به خاطر اینکه ویروس یا باکتریایی که حساب سینه بغل میشه این همگی هر جا وجود داره. اینمی چیز و اگر مریض او کسی که مریض است اگر نه از ترانسپورت عمومی استفاده نکنه، در خانه باشه در روزایی که مریض است.
تشکر تشکر دکتر صاحب کلیل کوتا یک جمله توصیه
در کلانسانان میگویم که سگریت نکشید و همچنان نزدی اطفال سان در خانواده سگریت نکشید.
تشکر.
دیگه که اطفال خورده از من شیر مادر بدهد، خاطر که شیر مادر مرکز اطفال بلند میبرد.
تشکر. ما از شما دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل تشکر میکنم و از دکتر صاحب هلمند صدیق که با ما بودن و دکتر صاحب احمد الدین معارج. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت شپې نه هغې شوې تاسو ازادي لري ته وګست مخکې تر دې چې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه یوه زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 3.15 درجه و نن یک شنبه د افغانستان د پکتیا ولایت مرکز ګردیز خر او شاوخوا سیمې ولړزولې د والکینو په نوم د زلزلې سنجونې وې پاڼې پر اساس د دې نسبتاً کمزورې زلزلې چې د غرمې په 12 بجو او 14 دقیقو وشو مرکز د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې و. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې زلزلې پکې نسبتاً ډېرې کېږي. د تېر کال په اکتوبر میاشت کې په هرات ولایت کې شدیدو زلزلو زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړول او ګڼ کورونه یې ونړول. د طالبان یوې مخالفې وسله والې جبهې چې د افغانستان ملي مقامات نومیږي ادعا کړې چې تېره شپه د سې شنبې په هرات کې په یوه برید کې د طالبانو څلور غړي وژلي دي. دې جبهې نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو هغه کسانې په نښه کړي چې په شهیدای سیمه کې د هرات ښار په یولسې منایې پورې تړاو لري په ګزمه بوخت. د طالبان حکومت وروسته په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ادعا تاییدولی نه شي. که څه هم د طالبانو چارواکو پخوا د خپلو مخالفو جبهو ورته ادعاوې رد کړي دي، خو د هغوی مخالفې جبهې پرلپسې طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی ځانمرګي برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو ور بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خواجه آصف تېره شپه جیونیوس تلویزیون ته وویل چې د طالبان حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د په عین حال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوڅ اقدامات وکړي. د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی انتحاري برید کې چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بلتون غوښتونکي ډلې لید پر غړو واخیست، د 19 پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږشتنه وژل شول او تر شپېته نور ډېر ټپیان شول. وروسته خبرم دا چې د طالبانو د صنعت او سوداګر وزارت وایي چې د روان 2023 میلادي کال په لومړیو لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 650 میلیونه ډالره وه. د دغه وزارت وینا اخوندزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلی دی چې د روان 2023 کال په لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 650 میلیونه ډالرو ته رسېږي چې له دې جملې څخه څه نه څه 420 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نورې واردات دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو ګډون.
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرنس کې چې افغانستان څومره دی د غیر اقلیم څخه اسی پذیر شوی.
له پاکستان او ایران یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي.
اوس فعلا یو ویجاړ کور مې پیدا کړی چې په هغه کې یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې
وزلوبې ته د چپن اندازنو تیاری. خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در لردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د ګډون په موخه د آذربایجان پلازمینې باکو ته روان شو. مولوي مطیع الله خالص رسنیو ته ویلي دوی به هڅه وکړي چې په دې کانفرانس کې نړیوال له اقلیمي پیښو د افغانستان له زیانمنېدو خبر کړي. نور تفصیل یې په راپور کې.
د طالبان حکومت یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې ګډون کوي. دا پلاوی چې مشري د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست مولوي مطیع الحق خالص کوي، د یکشنبې په ورځ آذربایجان ته روان شو. ښاغلي خالص باکو ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرانس کې چې افغانستان څومره دی د غیر اقلیم څخه اسی پذیر شوی دی او مشکلات لري لري، دا د نړیوالو سره په مختلف فورمونو کې شریک وو او دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې خپل اړیکو ته پراختیا ورکړو.
د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرانس چې د نومبر له 18 نیټې څخه د نومبر تر 28مه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي، د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست ونه ویل چې په کوم ظرفیت به په دې کانفرانس کې ګډون کوي، خو د فرانس پریس خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی به د باکو په کانفرانس کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبان تر دې مخکې په مصر او متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون غونډو ته نه وو وربلل شوي. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې شپږم زیانګاله هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینې د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي. یوه لویه اغېزمنه برخه کروندګر او بڼوال دي. فاریاب ولایت کې بزګر معزله او د بغلان ولایت یو کروندګر نورالله ازادي راډیو ته وویل:
دلته ډېر خطرناک ورښتونه کېږي. زموږ ځمکې د سیلاب تر ګواښ لاندې دي. د دې تر څنګ په دې څو کلونو کې وچکالي هم خلکو ته ډېر زیان رسولی.
د تیر کال په سیلاب کې چې د باران او غلۍ له امله پیښ شو، موږ له حده ډېر زیانمن شو. د اقلیم د بدلون له امله دا څرګنده نه ده چې زموږ راتلونکی به څه وي او څه به کیږي.
د چاپیریال ساتنې برخې پوه سید عبدالباسط رحماني د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د طالبان حکومت لپاره ګډون مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په صورت کلی حضور
د باکو په غونډه کې ګډون تر یوې ډیپلوماټیکې پیښې څخه زیات دی او د افغانستان د اقلیمي ننګونو مطرح کولو لپاره یو حیاتي فرصت دی څو نړیوال ملاتړ راجلب کړي او د افغانستان د چاپیریال او خلکو د ساتنې لپاره د حل عملي لارې ومومي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي: له وچکالۍ څخه نیولې تر سیلابونو پورې اقلیمي بحران په افغانستان کې د ټولنو لپاره ویجاړوونکی دی. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغېزو په اړه په ور ور اندېښنه ښودلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان کې د ښوونځیو ځینې نجونې زده کوونکې چې تر راتلونکو څو ورځو به له شپږم ټولګي فارغې شي وایي چې دا نور به د زده کړو اجازه ونه لري اندېښمنې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري زده کړې د بام عمومي او په خبرې د راتلونکي لپاره خپلو هیلو ته ورسیږي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې:
وقت فکر میکردم که سال آینده مکتب رفتن نمیتونم، خیلی مایوس میشم.
شایسته د کابل ښار په یوهنځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکي ده چې غواړي راتلونکي کلونو کې هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. خو دا چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي، ناهیلي ده او ټینګار کوي چې د زده کړو په دوام سره خپلو هیلو ته د رسیدو غوښتونکي ده. شایسته ازادي راډیو ته وویل:
فعلاً صنف ششم بستم، تا میخوام درس های خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صنف هفتم بسته است.
فعلاً شپږم ټولګي کې یم او راتلونکي کال ته اووم ټولګي ته ځم. هیله مې دا ده چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم او راتلونکي کې ډاکټره شم. خو د اووم ټولګیو نه پورته ښوونځي بند شوي او دولت اجازه نه راکوي. زه غواړم چې ښوونځي پرانیستل شي او موږ خپلو هیلو ته ورسیږو.
مرسل بیا په تخار ولایت کې د ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دوی هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
امکانات ما نزدیک است. مثل سالهای قبل آمدگی نهان را میگیریم.
زمونگ از موینه را نک دیدی ده تیرو کلونو پشان ورده چم تو علی نیسو خوز من دیخ نداده چه دش بگم تولگی لپایده رسی دو روز تبا نشم کوله ایخ پلو زدکرو تا دوام مرکرم. سکر چه دش بگم تولگی و پورتن جونی ده زدکرو اجازه نلری. زل نریوالو سازمانونو غوارم چه پده برخه که لاس بکرشی اون جونی لده حالت و جغوری.
په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر حاتف مختار په خپل اکسپانه په یو خبره کړې ویډیو کې د طالبانو حکومت ته په خطاب کې ویلي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د په باور خیانت دی. هغه د دې ویډیو په یو برخه کې ویلي
د نجونو د ښوونځي تړل د افغانستان د جغرافیې خاورې د تاریخ د ځمکنۍ بشپړتیا او د سیاسي هویت او تاریخ سره خیانت. دا خاوره تنها د ملا هیبت الله نه دی.
د نوبل نړیوال جایزه ګټونکو او د زده کړو د حقونو فعال ملالی یوسفزی هم ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو د حقونو د تامینېدو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي. ملالی د شنبې په ورځ د لړم په 19مه سکای نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره سیستماتیکې هڅې پیل کړي دي. دې زیاته کړې چې نړۍ داسې مشرانو ته اړتیا لري چې په خبره یې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره هڅې وکړي. دا داس مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په روانه لمریزه میاشت کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنیو ازموینو د پیلېدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوی چې له لومړي تر دریم ټولګیو ازموینې به د لړم میاشتې په شپږویشتمه پیل او له څلورم تر دولسمو ټولګیو کلنۍ ازموینې به د روان کال په قوس میاشت کې پیل شي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او وروسته یې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت دا اقدام په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ سو او بېلابېلو نړیوالو ادارو په ځلونو ترې د دې پرېکړو د بدلون غوښتنې هم کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه کورنۍ مسله ده او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي دي. هغه ادعا چې ډیرو افغانانو، هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي دي.
له پاکستان، ایران یو شمیر ستانه شوي افغان کډوال وایي د سرپناه د نشتوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي اړوند مرسته کوونکي بنسټونه باید د واپس اړېدو تر هر څه وړاندې د دوی لپاره د کورونو او سرپناه غم وخوري. د ودانیزو چارو یو شمیر انجینران وایي که څه هم په بنسټیزه توګه د کورونو د کمښت د ستونزې حل ډېر امکانات او وخت غواړي، خو ذاتوي د ځینو لارو چارو څخه په استفادې کېدای شي د لنډ او منځمهاله مودې لپاره د بې سرپناه کډوالو ستونزې حل شي. نور جزئیات پر راپور کې.
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکېدو سره هممهاله یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه نشتوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد رفیع وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستانه کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً یو ویجاړ کور مې پیدا کړی چې پاکې یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوي امکانات نه لرو او ژمی را روان ده، سختې ورځې را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو موسساتو نه دا ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلاتو سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران نه راغلی ما او میړه مې سپینګیری دی، اولادونه مې واړه دي او زه هېڅ شی نه لرم. د ما کور زندگی ټول په ایران کې پاتې شو. موږ یاره د مرز کړو او ټول مهاجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري. هېڅ شی نشته دی، جمع هم راغی، نه کور لرو، نه کالي لرو، نه خوراکه لرو، هېڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوی کډوال وایي مرسته کوونکي بنسټونه باید له ځنډ پرته ورسره د سرپناه په چمتو کولو کې مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د ښار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شویو افغان کډوالو ته په شپږ څلوي ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمری د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د خارجوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني د دغه وزارت د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شوو کډوالو لپاره د کورونو او سرپنا د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی لپاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دا وي چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د آمود سیند هغې غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکي موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کېږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپنا او کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي چې د روان کال 2024 د جنوري میاشتې له پیل څخه د می د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1595,000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. اوچا په دغه راپور کې ویلي و چې د روان 2024 کال په لومړیو 15 میاشتو کې 15,268,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د ستنېدونکو افغانانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز وایي چې په لبنان کې بریدونو ته دوام ورکړی دی او په لړ کې د حزب الله ډلې سلاکوټونه په نښه کړی دی. د اسرائیل پاوز سمدراس په غزې کې د بریدونو خبر ورکوي، وایي چې په دې سیمه کې د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس یو شمېر هدفونه ویشتي دي. نور حال په دې راپور کې.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې نن سهار په لبنان او د غزې په ترنګه کې نوي بریدونه پیل کړي او لسګونه وسلوالې له منځه وړي دي. د دې هیواد پوز ویلي چې د غزې په شمال کې د جبالیا په ښار کې د وسلوالو ډیری تاسیسات او په دې سیمه کې یو سلاکوټ ویجاړ کړی دی. د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې راغلی چې په بیت لاهیا کې نور هدفونه هم پیژندل شوی او د غزې ترنګ په جنوب د رفح په سیمه کې اسرائیلي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دقیقو عملیاتو ته دوام ورکوي. دا نوی بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د غزې د اوربند په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوې او قطر هم اعلان کړی چې په موقتي ډول په دې مذاکراتو کې منځګړتوب ځنډولی دی. د قطر د بهرنوی چارو وزارت د شنبه پښپړ ټینګار وکړ چې دا ځنډ به تر هغه وخت دوام ولري چې اسرائیل او حماس د خبرو د دوام لپاره اراده او جدیت وشي. همداراز راپورونه خبره شوي چې امریکا له قطر څخه خوشتي چې په دوحه کې د حماس د افراطي ډلې سیاسي دفتر وتړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوي چې حماس د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري تروریستي ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیروت د جنوبي لمنو په شمول د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشول، لږ تر لږه 24 کسان چې پکې څو ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اسرائیل په بریدونو کې د لبنان په جنوبي ساحلي شار سور کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې په وژل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پوز له دې وړاندې د دې ښار د پراخو برخو د تخدي امر کړی وو، خو د جمعې د ورځې له بریدونو مخکې د اسرائیلي پوز ویاند په اکسپانه یا په خوادي ټویټر کې کوم بل تازه امر نو خبر کړی. د اسرائیل هوایی بریدونو د شنبه په ورځ د لبنان په نورو ښارونو کې هم ډېر لس کسان وژلي چې پکې د حزب الله او د هغه د متحد عمل غورځنګ د ژغورنې د ډلو و مرستندویان شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د شنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د تاریخي ښار بالبک په ختیځ کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز اعلان کړی چې په سور او بالبک سیمو کې د حزب الله اړوندې زیربناوي چې پکې جنگیالي عملیاتي اپارتمانونه او د وسلو زیرمتونونه شامل دي وشتي دي. دغه پوز د جمعې په شپه د بیروت په جنوبي لمنو هم تر سل زیات هوایي بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
رویا صدات افغان فلم جوړون کې خپل نوی فلم چې آهنګ سیمان موګي د ټوکیو پر نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې کړ. مېرمن صدات ازادي رادیو ته ویل کله چې ټاکل شوی وای یاد فلم کابل کې جوړ شي په خار کې طالبان واکمن شول او فلم جوړون کې اړ شول هیواد پریږدي او وروسته بیا دغه فلم د یونان په اتن کې ثبت کړي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
رئیس سازمان زنان دموکراتیک افغانستان
صبح بخیر
اوز خان
آهنگ سیما هغه فلم چې د دوه ځوانو افغانو او محصلو ښځو د مبارزې کیسه بیانوي چې په 1978 لسیزه کې د سیاسي بدلونونو او ځپنې پر وړاندې مبارزه کوي.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شده.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
په دې فلم کې د دوغو دو ښځو د عقایدو توپیر د دوی ترمنځ ناندرۍ پیدا کوي، خو د سختو اختلافاتو سره سره د دوی د دوستۍ اړیکه او د ښځو د مبارزې لپاره ګډې هڅې د سړې جګړې او پټو سیاسي لوبو په منځ کې هم برقراره پاتې. رویا سادات د فلم ډایرکټرې او یوې لیکوالې د آهنګ سیما فلم په اړه ازادي راډیو ته وویل
داستان مور میبره به کابل
کیسه مو د 1978 کال کابل توري کیسه د دوه ځوانو نجونو د چي کڅه هم بیل بیل او کله کله سخت متضاد نظرونه لري د خپل ګډ ورمانونو لپاره مبارزه کوي. کیسه د دوه دوستانو په قرباني دوستي رفاقت او صداقت را څرخي او په یو ډول آهنګ سیما موږ د افغانستان خو د مبارزو هرڅوي تاریخ توري.
د آهنګ سیما فلم د اکتوبر 15 د ټوکیو فلمونو په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. ټاکل شوی و چې د آهنګ سیما فلم په افغانستان کې جوړ شي، خو کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شول فلم جوړونکي اړ شول چې دا فلم په جلا وطنۍ کې جوړ کړي. رویا سادات ازادي راډیو ته وویل چې یاد فلم د یونان په پلازمینه اتن کې ثبت شوی دی چې له جغرافیایي پلوه له افغانستان سره ډېر ورته والی لري.
تمام آمادگیار به داشتیم فیلم در
موږ ټول تیاری لرلی چې فلم په کابل کې جوړ کړو، خو فلم هم زموږ په څیر سرګردانه سو او په جلا وطنۍ کې جوړ سو. فلم د ډول ډول چیلنجونو سره مخ و. په پای کې دا پریکړه وسوه چې دا فلم په 2022 کال کې په اروپا کې جوړ سي. یونان له جغرافیایي پلوه افغانستان ته ورته و، نو په پای کې مو هلته ثبت چارې وکړي
عزیز دلدار او رولوف جان مینا د آهنګ سیما فلم لیکوالان دي. اول باسو تورای هم له مهمو تولیدونکو څخه دی. مجد جمال زاده، نیلوفر کوخانی او لینا عالم په دې فلمونو کې مرکزی رولونه لوبولی دي. د آهنګ سیما فلم جوړونکي وایي چې دا فلم په داسې حال کې په جلا وطنۍ کې جوړ شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې سینما له منځه تلو سره مخ ده. د فلم جوړونکو په وینا د طالبانو د واکمنۍ تر مخه د افغانستان سینما لږ پرمختګ کړی و او د سینما د کارکوونکو لپاره د کار زمینه مساعده شوې وه، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته راپورونه وایي چې طالبانو ټولې سینماګانې تړلې دي او هغو شخصي تولیدونکو او فلم جوړونکو چې په فلم جوړولو بوخت و اوس فعالیت نه لري. د طالبانو حکومت د 14 کال د لړم په 13 نیټه یو مکتوب خپور کړ او له ټلویزیونونو یې هم وغوښته چې هر ډول ډرامې چې ښځې پکې رول لوبوي خپرې نه کړي، چې دا امر د سینماو اړوند هم و. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی ځینې موضوعات لري چې د افغان فلم له لارې به فلم شي، خو تر اوسه د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د افغان فلم لخوا کوم تولید نندارې ته نه ده وړاندې شوی.
په همدې حال کې فلم جوړونکي او د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی وایي چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې هم د سینما له لارې د افغانستان وضعیت نړۍ ته وړاندې کړي.
در حال حاضر سینمای
په اوسنی وخت کې سره له دې چې د افغانستان سینما په جلا وطنۍ کې ده، سینماګران په جلا وطنۍ کې دي، خو رویا سادات، شهربانو سادات، زه په خپل سهرا کریمی له هغه کسانو څخه یو چې په هر حال یو فلمونه جوړوو او له همدې جلا وطنۍ هم ګټه اخلو. سو د سینما له لارې د افغانستان وضعیت خلکو ته ښکار کړو.
د سهرا کریمی په وینا خپل هم پلان لري چې ډیر ژر د پرواز از کابل په نوم یو فلم جوړ کړي او نندارې ته وړاندې کړي. د آهنګ سیما فلم د ټوکیو د فلمونو په نړیوال فیسټیوال کې د آسیایي راتلونکي په برخه کې د لسو غوره نړیوالو فلمونو په منځ کې وو چې د چین، امریکا، ایران، مالیزیا او نورو هیوادونو د فلمونو په قطار کې نندارې ته وړاندې شو.
وازلو بچی په افغانستان کې له سنتي لوبو او کلتوري ورزشونو څخه د هر کال د واپس سړېدو سره د پلازمې کابل په ګډون په شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي. د تخلوبي لوبغالي یا چپان اندازان د وازلو به ورزش و سخته لوبه بولی. نور حال د فیروزی عزیزی راپور کوي.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم ویستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅاري جواز هم ترلاسه کړای دی. ازادي رادیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل.
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. هوی او چاپانداز باید جدي چمتواله ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې په تن وي، د لوبې لپاره حلاله سوي وزه یا وزګوړی لزمه کې پورته او د حلال دایرې ته ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپانداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهور چپاندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته مخه کړې ده.
سن دي 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو په پیل کړه. خپل ځواک مې وخوت او د تلولۍ 3 کپ متر لاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو کې دا تلولۍ یوازې د چپاندازانو په ځلې دو پورې نه، بلکې د هغوی د اسونو خوالي پورې هم اړه لري. عبدالرزاق د افغانستان په شمال کې د وزلو به لبخانه یو لبغاړو دی چې لمودو راهیسې د وزلو به اسونه ساتي. د ازادي رادیو ته وویل
چې خلک ټول اسونه خوکې سامان د اسونه خوکې جرن اسونه خوکې دی هغه هر چا زوخ د خو زیات خلک ټول اسونه خوکې نو اصل څه ډیر مصرف هم لري. د شورزه کې د اسمنل به شخوي د مسلې زر پیسې یې خوري. ډیر مصرف ده، ډیر زیات مصرف ده.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي موږ تقریبا اتل ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه ده نزه بازی او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا اصول شپږ ته اصول هغه ټیمونه لرو لکه پار ولایت کې کڅوول سوالي یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړی دوره واکمنۍ کې بند و خو اوس اجازه ورکړې ده. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبه ورزش د افغانستان په لویدیزو او سویل لویدیزو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبه لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخت او لشور ډکه مبارزه ده چې په ډلهی زتوګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یقینی کړئ.